دیدیم ساعت 8 به وقت افغانستان شد، وقتی هست که احمد تکل یک گزارش دیگر یک برنامه دیگر آغاز میکنه که پر از گزارش هست.
دیر را پر نو گزارش نو مخبر کلالو میجانن و ستلیشوی بایی حتما قدر من اولیدم کو دست تسلام رنده کم اولو میجانن منن کم دی ازادی راژیو دی یو ساعت اخبرونه تخر اغلست د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د نن په خبرونه کې د دې بیتونو له شاعر دیوی رانا سره مرکه لرو.
لړې رو لاس واخله، یو پورې وجود وتړه، د ورکې دو ویره ده، زړه پورې وجود وتړه، او دې سترګور ګوري اخر در پورې وخندل، نو ما درته نه ویل ړانده پورې وجود وتړه.
له ازادۍ رادیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د 2014 کال له پایله د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړوتي دي. د هر څه وروسته راځي لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ چې قسیم سولمل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه ټاکل سوی. سبا ته په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې پنځمه ناسته وسی. ولسمشر اشرف غنی وایي د ترکمنستان د وارداتي برېښنا مسالې ته ګمارل سوی کمیسیون به سرله ننه خپل کار پیل کړي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ارمنستان او اذربایجان ولسمشرانو پرون په خپله هغه ژمنه ټینګار وکړ چې د ناګورنا قرباخ په لانجمنه سیمه کې اوربند به رعایت کړي. ده هم بشپړ خبرونه. اسلام آباد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د څلور هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپله د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. د فرانسې خبري اژانس دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په حواله ورکړی. دا څلور هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره د یو کړنلارې پر جوړولو د جنوري د میاشتې راهیسې غونډې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد نفیس زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته لدی چې د مسلې نور جزئیات ورکړي، ویلي چې د څلور وړ هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې له پرونی مظاهرو وروسته سوله ییزې غونډې او لاریونونه د خلکو مسلم حق بللی او له امنیتي ځواکونو یې مننه کړې چې د لاریون کوونکو امنیت یې وساته. په یو ویډیو پیغام کې ولسمشر اشرف غنی د معترضینو د غوښتنو په وړاندې په تیرو دوو اونۍ کې د حکومت د اقداماتو یادونه وکړه او ویې ویل د ده لخوا له ترکمنستان څخه د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مسیر د څېړنې لپاره ګمارل سوی کمیسیون به سرله ننه د محمد همایون قیومي په مشرۍ کار پیل کړي.
من اطمینان دارم که گفتمان مردمی اخیر
به ویزه دردائیم چې د خلکو ترمنځ وروستۍ خبري اترې کولای سي. د دې کمیسیون څېړنې لا بډایه کړي، په ملي پروژو کې ټولو ته د ګډون زمینه برابره کړي او حکومت سره یو داسې نتیجې ته په رسیدو کې مرسته وکړي چې عمومي ښېګڼه او هوساینه پکښې وي. د ارګ په ټویټر پاڼه کې ویل سوي ټاکل سوی کمیسیون د یادې پروژې د تیرو څلورو کلونو د اسنادو د څېړنې بشپړ واک لري او حکومت دمکړی د دې پروژې ټول کارونه درولي او د دې کمیسیون له سپارښتنې سره به بیا پیل کړي. د ملګری ملتونه وایي د 2014 میلادي کال د پیل راهیسې د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ سوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو د تنظیم ادارې د عامه اړیکو مسؤلې ستاسي وینستون ازادي راډیو ته ویل د روان 2014 میلادي کال په لومړۍ څلور میاشتو کې 1,00,000 افغانان د نامنې له کبله له خپلو کورونو کډه سوي دي.
So it's quite concerning that there is in the first quarter of 2016
we now دغه د اندیشنې وړ ده چې د 2014 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ په ټول افغانستان کې تر 1,00,000 زرو زیات کورنی بې ځای سوي کډوالو سره مخ یو.
په دې اړه وروسته بشپړ راپور هم اوریدلی سي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس چین ته د سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د همکارۍ شپږ سندونه لاسلیک کړي دي. د اجرایي ریاست څخه یو خبر سوی خبر پاڼه په دې اړه وایي د یو توافق چین ته د افغانستان د زعفرانو د صادرولو، دویم توافق د 1500 چینایي ینو په ارزښت له افغانستان سره د چین د تخنیکی همکاري په اړه دی او څلور نور یادښتونه هم د ورېښمو له لارې د ګټې اخیستو په کابل پوهنتون کې د چین لخوا د یو اډیټوریم د جوړولو 500 میلیونه چینایي ینه د غیر عاجل مرستو او د دولت د مامورینو لپاره د ارزانه کورونو د جوړولو په اړه دی. له بلې خوا افغانستان د چین د جنوبي سمندر په کړکیچ کې د بیجنګ د دریځ ملاتړ اعلان کړی. افغانستان چې له دې سیمې بهر دی په دې کړکیچ کې د چین د هغه دریځ ملاتړ کړی چې وایي د دوه اړخیزو خبرو اترو لاری دی د چین د جنوبی سمندرګي شخړه هواره سي. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه ده. پاکستان صدر اعظم له خپل مالی سوابقو څخه د دفاع په ترڅ کې له پارلمان غوښتي چې په پاناما کې په خبرو سو واسنادو کې د پر ضد فساد تورونه وڅېړي. نواز شریف پرون پارلمان ته ویل د شتمنۍ هغه وخت درلوده چې په سیاست کې لاشکیل سوی نه و. شریف زیاته کړه چې د هیڅ کله هم د هیواد شتمنۍ له هیواده بهر نه دی ایستلې. نواز شریف وروسته له هغه تر سیاسي فشارونو لاندې راغی چې په پاناما کې په افشا سوو واسنادو کې په بهر کې د کورنۍ د غړو شرکتونه رسواسل او ویل کېږي چې ګڼې د دې کمپنیو لخوا په لندن کې جایدادونه اخیستل سوي دي. د ارمنستان او آذربایجان ولسمشرانو پرون په خپل هغه ژمنه ټینګار وکړ چې د ناګورنه قرباغ په لنجمنه سیمه کې اوربند به رعایتوي او د دې لانجې سوله ییزه حل لاره به مني. د امریکا، فرانسې او روسیې لخوا په یوه ګډ خبرپاڼه کې چې پرون خپره سوه ویل سوي دي چې د ارمنستان او آذربایجان ولسمشرانو سرج سرکسیان او الهام الیوف همداراز ومنله چې د خبرو په دوهم پړاو کې به چې پر موقعیت به وروسته موافقه وسي په دې مقصد برخه اخلي چې خبرې اترې به د هر اړخیز حل پر لارو چارو متمرکز وي. د موافقه په ویانا کې د امریکا، فرانسې او روسیې په منځګړیتوب په پرونی خبرو کې سوې ده. د کاسوو لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دوشنبه پر ورځ ویل د کاسوو د نوي ولسمشر انتخاب او د سربیا د حکومت واک ته ستنېدلو د سیاسي شخړو د پای ته رسولو لپاره یو غوره فرصت رامنځته کړی او پر ځای باید د بیکاری او نابرابري په څیر پر هغو ستونزو تمرکز وسي چې د بالکان د سیمه ورسره مخ ده. د کاسوو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ظاهر تنین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پرون دا هم ویل چې د کاسوو د ولسمشر هاشم تاچی او د سربیا د صدر اعظم الکساندر واتسیتس لخوا له انتخاباتي بریا وروسته وړاندې سوو د زغم د پیغامونو او ښه لید ستاینه کوي. کاسوو وروسته له هغې د ملګرو ملتونو او ناټو تر ادارې لاندې راغله چې په 1999 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو متحدینو یې دغلته د سربانو پر ضد بمباری وکړې څو د اکثریت البانیا ټبرو پر ضد د سربانو ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. په 2008 میلادي کال کې کاسوو له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه خو بلګراد لا هم دا سیمه د سربیا یوه برخه بولي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې به د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام اوري خو له هغه مخکې ملګری ملتونه وایي د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې د جګړو له کابله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تختتا ارکیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استراري بشري مرستو د تنظیم ادارې په خپل وروستي راپور کې د کورنیو بې ځای شویو کډوالو په شمیر کې دا زیاتوالی د اندېښنې وړ بللې او وایي مرستندوی ادارې نه دي توانېدلې چې یو شمیر د بې ځای شویو کډوالو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انت اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسي وینسټون ازادي راډیو ته وویل دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې څه کال موږ د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 1300 کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره مخ یو. کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه دي چې د میرمن وینسټون په وینا د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمیر پکې تر بل هر ځای زیات دی. میرمن وینسټون وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه شوي کډوال په بغلان ولایت کې ثبت کړي چې شمیر یې له 1500 څخه زیات دی. همدارنګه ورپسې کندوز ولایت دی چې په همدې موده کې پکې تر 15000 زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. ستاسي وینسټون همدارنګه په اروزګان ولایت کې په تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 کسانو د بې ځایه کېدو او په هلمند کې د څه کم 9000 کسانو یادونه وکړه چې د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. نوموړی دا شمیرې د اندېښنې وړ وبللې. وی ویل تر ډېره پورې په افغانستان کې وروستۍ جګړې د دې سبب شوي چې یو شمېر افغانان خپل کورونه پرېږدي او په ډېرو کمو مواردو کې د طبیعي پېښو له کبله خلک له خپلو سیمو وتلي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د شمېر د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې د اپریل د میاشتې له نمایي څخه طالبانو په سرلني بریدونه پیل کړي او په وړاندې افغان حکومت هم په بېلابېلو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي. د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ څرګندوي چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه په 40 ولایتونو کې هغه کسان ثبت شوي چې په زوره د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د دې بې ځایه شوو کډوالو 40مه برخه په داسې سیمو کې ده چیرې چې د مرستندویه ادارو لاسرسی ستونزمن دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسی وینسټن په بېلابېلو سیمو کې بې ځایه شوو کډوالو ته د مرستو د رسولو د بهیر په اړه وویل. برمن وینسټن وایي موږ په ګڼ شمېر کې د رواني جګړې او ناامنیو له کبله د خلکو له بې ځایه کېدو سره مخ یو. د بشري مرستو ادارې هڅه کوي هر څومره زر چې کولی شي د بې ځایه شوو کورنیو ته په مؤثره توګه ابتدایي مرستې ورسوي. په ځانګړې توګه لومړنۍ طبي مرستې، خواړه، سرپناه، اوبه او له کورنیو سره د بې ځایه شوو کوچنیانو لپاره د زده کړو اسانتیاوې. مرستندویه ادارې هڅه کوي هر څومره چې ممکنه وي د بې ځایه شوو کورنیو ته مسؤلیت برابر کړي. د ملګرو ملتونو د ایرن خبری اژانس په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو په حواله وایي دوی له یوې خوا هڅه کوي چې لری پرتو سیمو ته مرستې ورسوي، خو له بلې خوا هغه خلکو ته د مرستو رسولو هڅه هم کوي چې د جګړو په منځ کې ښکېل دي.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، شیبه وروسته به د ازادي راډیو مجلې اونیس پروګرام واوري، خو له هغه مخکې اسمت څاروان دی لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کړې. وایوري
د امریکای پوځیانو د ناڅرګند ماموریت او له حکومت سره د حکمتیار د سولې په اړه څو لویدیز ورځپاڼو تبصیرې کړي دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د حکمتیار له اسلامي حزب سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو په باب لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د حکمتیار حزب اسلامي په افغانستان کې د دولت دوهمه ستره وسلواله مخالفه ډله ګڼل کیږي، خو جنګي کسان د جګړې په میدان کې ډېر فعال نه دي. د ډېر پلویان له طالبانو سره یو ځای شوي، خو له دې سره سره له حکمتیار سره پخلاینه به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لپاره یو بری وي. هغه موافقت چې د حکمتیار او د افغانستان د حکومت ترمنځ پرې صلاح شوې ده له حزب اسلامي څخه غواړي چې خپله پوځي برخه بې وسلې کړي، د افغانستان اساسي قانون ومني او د حکومت له نورو مخالفو وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي. حکومت د په بدل کې د نورو ډلو په شان د حکمتیار د اسلامي حزب ټول بندیان خوشي کوي او د ډله هم د نورو جهادي ډلو په شان عفو کوي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوودزی ویلي چې نوموړی د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې د پروسې هرکلی کوي، خو په دې شکل لري چې دا کار دی د جګړې او تشدد پر کمیدو زیات اغیز ولري. داوودزی ویلی حکمتیار له ډیره وخته د افغانستان په جګړو کې یو غشتلې لورې نه ګڼل کیږي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي حکمتیار شاید جنرال عبدالرشید دوستم او محقق پشان چې دواړه په جنگي جنایتونو تورن دي او د حکومت جګپوري چارواکي دي، د 2001 میلادي کال د بخښنې د قانون پر اساس چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی توشیه او لاسلیک کو له قانوني تعقیبه خوندي شي. د ټرمپټ نشي په وروستۍ ګڼه کې بیا لیکلي د پینټاګون یو پټ راپور د افغانستان په عملیاتو کې د امریکایي پوځیانو مخشوشوالی شي. د هغو شاهدانو په وینا چې د دې راپور لپاره ورسره مرکې شوي دي، د امریکا خاص واکونه په دې نه پوهیږي چې د طالبانو پر ضد په جګړه کې تر څه حده د برخې اخیستو اجازه لري.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د نارگل مشاعره په شاعرانه بانډار کې شریکی وو.
بیا غوړیږي نو بهار د انارګل، پر وطن برا جوار دا نارگل.
شاعر ډیوار نه خپل شعرونه راوروي.
د لیونی عشق په اخیره مرحله کې پروت دی. دا کس له ډیر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی.
محمد اسماعیل اکمل د خپل رادیو، تلویزیون او نورو فرنګي فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
کوم ځای چې سټوډیو و، داس یو ځای و چې یو سولر نه مکار اخیستلو، نو هغه ډیر تیاره ځای و چې حتی قدر ته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل په فرنګي خبرونو کوو. صفی الله استانکزای راوروي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ماشومانو د ادبیاتو کور د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هغو کتابونو ته چې په 1994 لمریز کال کې چاپ شوي او غوره پیژندل شوي ول جایزې ورکړي. په دې اړه له دغه وزارت څخه خبر شوی اعلامیه کې راغلی چې په یاد مناسبت غونډه د چهارشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه چې د نوموړي وزارت وزیر عبدالباري جهاني ګډونوالو ته د خپلو خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د ماشومانو د ادبیاتو د ودې او پراختیا په برخه کې د ملاتړ او پراخې همکارۍ ژمنه وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې د تخلیقي آثارو په برخه کې دغه جایزه د آرش ننګیال کتاب راشئ چې هوا وکړو، په معلوماتي برخو کې د پروین پژواک اثر زمین و آسمان او د ژباړې په برخه کې د محمود مرهون اثر د واورو ملکه ته ورکړل شوه. دغه جایزې هر کس ته 20,000 افغانۍ نقدي پیسې وي او تر څنګ یې پر 1,500 هغو لیکوالو چې په یاده برخه کې لیکنې او کوششونه کړي ول ستاین لیکونه هم وویشل شول. هیر دې نوی چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لپاره د جایزو او ستاین لیکونو د ویش ځانګړی پروګرام جوړیږي. پل فکری کړه میډیوټیک افغانستان او د افغان خبرنیز مرکز ای بی سی د دوشنبه په ورځ د پښتو ژبې دوه مشهور ژبپوهان پوهاند محمد صابر خیشکی او ډاکټر زرغونه زیور رښتین ون منزل په غونډه کې سر څیړونکو استاد زلمی هیوادمل، استاد لال پاچا ازمون، استاد بریالی باجوړی، د سرحدونو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال، استاد عبدالله کاماوال او استاد محمود مرهون د پوهاند محمد صابر خیشکی او ډاکټر زرغونی زیور رښتین د کار او خدمتونو په اړه خبرې وکړې. ورپسې د پل فکری کړي غړیو پوهاند خیشکی ته د درناوي په دود لونګۍ په سر او چپنه ورته په اوږو کړه او میرمن زیور ته هم ټکرای په اوږو کړ. د سور د میاشتې په شلمه نیټه د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د کور خزینه ادبي ټولنې په نوښت د سولې تر عنوان لاندې د انځورونو او پیغامونو نندارتون پرانستل سو. په دې نندارتون کې چې د بیبي هوا په لیسه کې پرانستل شوی وو، د میرمنو په لاس جوړ شوي انځورونه او ځانګړي لیکل شوي پیغامونه چې په وطن کې د سولې او امن په خاطر لیکل شوي او نقاشي شوي وو نندارې ته ایښو وو چې پر خزینه فرهنګیانو سربیره د ښوونځیو زده کوونکي هم د هغو ننداره وکړه. د پکتیا ولایت د چګو غرو او د غرنیو سندرو هنرمند استاد شینو زازی تیره دوشنبه د 1995 لمریز کال د سور په شلمه نیټه د ورپیخي ناروغي له امله لفانی نړۍ سترګې پټې کړې. استاد شینو زازی ډیره موده د ملي راډیو ټلویزیون د موسیقي له برخې سره همکاري لرله او د هارمونیه تکړه استاد وو. د پکتیا د چګو غرونو سندرې ډېرې په خوند بللې او په دې برخه کې ګڼ شاګردان هم روزلي وو. استاد شینو زازی لنن څخه شپږ کاله لمخه د پکتیا ولایت د اریوب زازی ولسوالۍ د خوازی خیلو کلي کې زیږېدلی وو. ځوان هنرمند امین الفت د شینو استاد زوی دی چې د پلار په پلی پالی خی او د غرونو شرنګېدلی شور او نغمه تر خپلو مینوالو رسوي. د استاد روح دې ښاد وي.
د کندهار په عینومېنه کې د موزیم او یو کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباري جهاني ویلي چې د دوو دوو ودانیو جوړولو چارې د دوو کلونو په اوږدو کې بشپړېږي. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره دغه دواړې ودانۍ په عینومېنه کې جوړېږي. د دغو ودانیو لپاره لس جریبه ځمکه د افکو نړیوالې کمپنۍ له لوري ورکول سوې چې $2,000,000 لګښت لري. د افکو نړیوالې کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو، د فرهنګ د عامولو او تاریخي آثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی. هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کښینو، هر هغه شی چې زموږ په امکاناتو کې وي موږ به د دوی سره شریکو. دا زموږ تاسې ښار دی. هر څه چې زموږ تاسې په امکاناتو کې باید پرېږې نه کړو او د دې ښارو پر جوړولو کې باید مشکر ده اشار وکړو.
د دغه ځمکې قباله د شنبې په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباري جهاني ته وسپارل شوه. د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړې ودانۍ به تر راتلونکو دوو کلونو پورې جوړې سي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړئ. پخپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده، دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. د الله شریف مځکه یې راکړل، نو په دې کې دا دې نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ دا کتابخانه د موزیم نقشه سر ته ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمونو خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم، دوی باید خپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو، د کروشانو، د کوشانو دپاره جوړېږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي، دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن موږ شاهدان یو لس تجربه مځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینو مینې د کتابتون د جوړولو ترڅنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 145 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
تکړه انځورګر عبدالله ارباب له ځوانانو غوښتي چې د خوښیو د محفلونو د ډالیو دود دی بدل کړي. دا چې څنګه غوږ بشو زموږ همکار باز محمد عابد ته.
فیسبوک هغه ټولنیزه رسنۍ ده چې په لکونو پښتانه ورته لاسرسی لري او هر څوک یې د خپل ذوق سره سمه کاروي. شاعران یې د خپلو شعرونو د خپرولو لپاره غوره وسیله ګڼي، لیکوال یې د خپلو لیکنو لپاره او انځورګران یې د خپلو انځورونو د خپرولو لپاره د یو نندارتون په توګه کاروي. له دې نه علاوه د هر مکتبي فکر خاوندان یې د خپلو موخو لپاره کاروي. عبدالله ارباب چې په ټولنیزه رسنۍ کې یو فعال ځوان دی، د خپلو هنري کارونو ترڅنګ وخت نا وخت په فیسبوک اصلاحي کمپاینونه چلوي چې ډېر لارویان یې موندلي دي. نوموړي سمود وړاندې په فیسبوک یو تحریک پیل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خوښیو په محفلونو کې د نورو سوغاتونو او ډالیو پر ځای د خلک کتابونه په ډالۍ کې ورکړي. د ښاغلي ارباب دغه تحریک سره په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان یو ځای شول او کله چې هم څوک د یار دوست د خوښیو محفلونو ته ځي، نو د مصنوعي ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتاب په ډالۍ کې ورکوي. عبدالله ارباب وویل له دې کاره یې دوه ستر هدفونه دي. یو دا چې یو چاته به یې د مصنوعي ګلانو پر ځای حقیقي تحفه ورکړي وي او بل دا چې پښتانه به د کتاب له مطالعې سره آشنا شوي وي.
ودونو کې ځوانان زلمی ته پلاستیکي ګلان او یا ګلاسونه او جګونه او داسې شیان وروړي چې هغه د زلمی د کورنۍ په درد نخوري. مثلا موږ داسې کورونو کتلي ودونه چې 1500 تحفې راوړل شوي وي او ټول ګلاسونه. نو د دغې دود د ماتولو په خاطر او د دې د راجولو په خاطر چې د کتاب د مطالعې کلتور زموږ په ټولنه کې زیات شي، موږ ملګرو ته چې دا یا کوژدن یا واده نو د نورو پلاستیکي ګلانو تحفو په ځای به موږ ته کتاب ورنو. مثلا که انجینر به هغې ته د انجینرۍ یا که فرضاً شاعر ادیب به او د شعر او د ادب او داسې نور. نو د دې یو فایده دا ده چې مثلا د ناوې د راتګ تر څنګ که چېرته سل ملګري یو کس ته سل کتاب وویسي، نو په یو کور کې کتابتون هم ورته پیدا کېږي. نو د دغې د لارې به هغه ټوله کورنۍ کتاب د مطالعې سره آشنا شي او یو کتابتون به په هر کور کې جوړ شي.
هدایت الله میړنی یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د ښاغلي ارباب په دغه کمپاین کې ونډه اخیستې ده.
زموږ په دوستانو کې همدغسې د کلیزې یو پروګرام و، یو ځوان کلیزې لمانځله، نو ویل چې تحفې راوړې. نو ما ورته وویل چې تحفه هر څوک خپل د جب نه اخلي، نو تاسو ما ته پیسې راکړئ، زه تاسو تحفه راوړم. نو هماغه د ارباب صاحب خبره وه، په نظر کې نیولې وه. ما په هغې باندې د قلم، کتابچه، تر پنسل پاک پورې کتابونه دا ټول هم واخیستل. د هماغه کس د مسلک مطابق ته واخیسته، هغې ته هم تحفه ورکړه. په دې سره هغه دوه ځلې خوشحاله شو، وایي چې یو ځلې ته واڅوم چې زه باید د کتابونه مطالعه کړم، او بل هغه د زموږ چې کوم دود دی هغه ناوړه دود چې اضافي مصرف دی، د هغې مخه مونیول شو.
دا چې په ودونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای د کتاب سوغات څومره ارزښت لري په دې اړه د دغه تحریک غړی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص وویل.
خدا چې دا د مطالعې فرهنګ هغه ودې ورکولو کې ډېره مرسته کوي او بلې دا چې غاړه ګلان وروړو ولدا چې هغه په درد نه خوري. دا یو ډېر مثبت پیغام دی چې موږ یې ورکوو. طبیعي خبره ده چې اوس خلک د کتاب په قدر پوه شوي دي او چې چاته دا د ډالۍ په نوم ورکول کېږي د هغې غبرګون دسي او داسې فکر کوي چې ماته ډېر سره بخیلي دي. همدغه ویله تو چې ارباب صاحب نور ملګري په دې هوکړې ته سره ورسېدل چې بعد دې هر چاته واده ته ځو. په واده کې به همدغه د کتابونو ډالۍ ورکوو او د خلکو هغه غبرګون عکس العمل هم ډېر مثبت دی، ډېر خوشحالېږي نسبت دې ته که موږ د یو غاړې ګل چاته ورړو د هغې په ځای کتاب ته ډېر په درنه وګوري.
یو تنځوان چې په واده کې ورته د ښاغلي ارباب د تحریک غړو کتابونه په سوغات کې وړي وو وویل.
کامران گردیوال ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زما واده په دې واده کې ماته چې تر ټولو قیمتي تحفه وا هغه کتابونه او داس نور تحفه مرغله لګه پلاستیکی ګلان لګه د هغه د پیسو امیلونه وخت چې پتیر شو غارت د منځلار اما کتاب تر اوسه زما ملګری دی. کتاب ما چې زه ولولم زه بل چاته ورکوم خو پیغام دی چې خوريږي او داغي کتابونو له برکته زه اوس د کتاب چونلم په ما سات نه تیریږي زه عادت کړم وخت په وخت لټه کوم چې نوې کتابونه پیدا کړم.
الحمدلله ارباب وایي چې د پښتنو خو یو دا بدبختي ده چې لوستي کسان به کې ډیر کم دي او هغوی چې په لیک لوست پوهیږي په هغې کې به محدود کسان وي چې له مطالعې سره مینه لري خو په غټ اکثریت کې خلک له کتاب سره آشنایي نه لري. د ده په اند که پښتانه په خپلو کورونو کې کتابونو ته یو الماری بېله کړي نو امکان دی ولري چې راتلونکی نسل یې د مطالعې په برکت خپل هیواد د اوسني بحران راوباسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ثور د میاشتې په شپاړسمه په کندهار کې د انارګل کلنۍ مشاعره د شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون ترسره شوه. په دې مشاعره کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی له ځوانانو وغوښتل چې آزادې مطالعې ته مخه کړي او په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود پراخ کړي. زموږ همکار صادق رښتینی دې مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
انارګل دغه کلنۍ دودیزه مشاعره د پنجشنبې په ماښام 2 بجې پیل او د شپې تر 2 بجو یې دوام درلود چې لومړۍ برخه وینا وو، دوهمه برخه یې شعرونو او وروستۍ برخه یې د ټنګ ټکور پروګرام ته بېله شوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د مشاعرې په پیل کې ځوانان د مطالعې کلتور ته راوبلل او غوښتنه یې وکړه چې په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود ته پراختیا ورکړي.
د تحصیل تر څنګ باندې چاربته تر ټولو لویه فریضه ده د کتاب پات یو څه ته وجو وکړي. کتاب کله د لاس ورکړي د غیرت چې پر فیسبوک باندې موږ املایي غلطي کوو.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وویل دا ډول پروګرامونه د افرادو ترمنځ کرکه له منځه وړي او پر ځای مینه او سوله راولي. شاغلی عزیزی شاعران وهڅول ترڅو په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
دا د مشترک ادبي فرهنګي محفلونه کولای شي د هر هیوادوال مغز او زړه د سولې، هنر، علم، تمدن، پرمختګ، ملي یووالي، مینې او افغاني او اسلامي خوځښت په پلوشو روښانه کړي.
تر ویناوو وروسته مشاعره پیل شوه. مشاعرې ته راغلو شاعرانو د انارګل، مینې، جانان او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
جار له خپل ځانه چې یو څه مې پېژندلې دی، جار له خپل ځانه چې یو څه مې پېژندلې دی، نور آشنایي مې په تیاره کې د ړنده مزل.
بیا غوړېږي نو بهار د انارګل، بیا غوړېږي نو بهار د انارګل، پر وطن برازی وار د انارګل.
د مشاعرې ګډونوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د انارګل مشاعره د خوند ډکه وبلل. د دوی په وینا په مشاعره کې د ګډونوالو شمیر زیات وو او شاعرانو په خپلو شعرونو کې تر ډیره ښه پیغامونه درلودل.
د انارګل ته ورته نور مشاعرې چې سوي دي په کندهار ولایت کې ټولې د تیرو کلونو په څیر باندې ډېر تغیرات پکې راغلي دي. یو دا چې په تیرو میاشتنیو مشاعرو کې به جرګګۍ نه وه، همداسې به شعرونه ویل کېدل، خو اوس په هره مشاعره کې جرګګۍ جوړه سوې ده، مشاعرې لپاره جرګګۍ جوړه سوې ده، په هغه مشاعره کې جرګګۍ شته او هغه شعرونه زر کرکتنې ایستل کېږي. او بیا د مشاعرې په پړاو کې، د مشاعرې په اوږدو کې، د هغه شاعران چې شعر په شعر کې یو څه وجود ولري، هغه شاعران ته تقریبا 50 تنو ته جایزې ورکول کېږي.
هر مشاعره د خپل ټولنې استازیتوب او کلتورونه وړاندې کوي. کوم ډول چې موږ او تاسو په کندهار کې انارګل لرو، ننګرهار کې بیا موږ او تاسو د نارنج ګل لرو، همداسې په خوست کې فکر کوم سینزرګل لرو. نو دغه هغه مشاعرو نمونه دي چې دغه ځای خلک د خپل ټولنې دود او دستور، خپل کړه وړه او افکار، خپل هغه ټولنې غصه چې احساسات دي د شعر په ژبه وړاندې کوي.
د مشاعرې بل برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې وه او د کندهار محلي سندرغاړو پکښې بیلابیلې سندرې وویلې.
ارغنداو بیا گل گلزار دی، نوی ژوند نوی اسرار دی، سری شکوفی دی نو بهار دی، پر هر شاخه ی د بلبل آواز ندی، ول
وانا شاعر دیورانا لند موده کی چې شاعری کوي، خدا ادب استادان وینا پخه او کلام وچت غنی، په شعرونو کې رومانیت څرګندای، خود ژوند لپاره غغ او پیغامونه لري. زموږ همکار داوود تپان پختلی د مرکې دا اوریدلو بلنه درکوم.
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. یو داسې څوک درته په دې ونی کې مونږ را مل مکړی چې خای په نوې شاعری کې تاسو ډېر ابتکارات ووینئ، خپل معرفت به دې له خلې واو.
ډېر مننه. زه خپل سلامونه نه کېلې ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیورانا يم او دویم کال محصله د شریعت پانسی، او بس نوې نوې شاعری پیل کړې.
د دې نوې شاعری خبره دی وکړه، ما یو بیت اوریدلې وای، لډېرو لاس واخلې و پرې وجود وتړه، د ورکېدو ویره د زړه پرې وجود وتړه، د سی یو چې مې اوریدلې و ک په لندو یو څو بیتونه د دې غزل یا نور راته وای څو پرې اوریدونکو کی خبر سي.
مننه. هغه نوې غزل و چې لډېرو لاس واخلې یو پرې وجود وتړه، د ورکېدو ویره د زړه پرې وجود وتړه، او دې سترګور ګوري اخر در پورې وخندل، نو ما درته نه ویل ړانده پورې وجود وتړه، تا پورې ځان تړل اشناره ته په دې معنا دی، ورشه د غره په سر ویخته پورې وجود وتړه.
دغه بیتونه خو به اوریدونکو اوریدلی، شاعري مو څنګه پیل کړه؟ دام راته وای.
شاعري خو ډېر ماشومتوب نه مې علاقه درلودله، مطالعه مې هم کوله په دې برخه کې، د ښوونځي له شپږم صنف څخه، خو په دې مې کله هم فکر نه و کړی چې زه د شعر ولیکم، او حتی په دې نه پوهېدم چې زه دا کولی شم که نه. بس دا اتفاقي وشول، همداسې یو چا سره مې خبرې کولې، بیا هغه راته وویل چې ستا خبرې د شعر غوندې دي. بس لامه غزه لیوی خبری نمی، یو غزل او بالاخره لاغه غزل نور شعری.
من نه دیگه غزل کوم بیتونه در تیاد دی، اغا اولنی شعری چال یاد نوزی.
او دست خدا خو نه پیغم، یو غزل و چه یو بیت و چه لگ البته ده قافی سنزا هم پکی وزی کزمان لمده بیت و چه اسمی ده زده خبره پزړه کې نه پټيږي په خله راځي رانا دنیا خبريږي.
معمولا په شعر کې څه مطالعه کوي؟ کوم شعر مطالعه کوي؟ په کلاسیکو شاعرانو کې، په نوو شاعرانو کې، څه ډول شعر خوند درکوي؟
کار څونه سره مطالعه کوي بیا هم کم ده، او بیا ادبیات خو داسې برخه ده چې ډېره پراخه ده، خو بیا هم زه کلاسیک شاعرانو هم ډېرې مطالعه کړې دي او اوس یې هم مطالعه کوم، او ما چې ډېر څه زده کړي له هغوی نه مې زده کړي دي. مثلا رحمان بابا ده خو مخکره خبره ده، اتمنى ارسوګل ولی نور، کاظم خان شهیدا هم داسې نور، او په نو شاعرانو کې هم ډېر زیات ښه شاعران لرو. کوم یو نوم به درته واخلم که ډېری دي؟ نو مثلا هغه کسان چې ډېرې مطالعه کوم، یو خو کاروان صاحب دی، ډېر شاعران دي. نو
مننه. یو بل غزل دې موریدونکو ته وړاندې کوو که در سره یې؟
غزل دې وایي چې چنه یې څه وښودل، نه ترې خزانې جوړې دې، د داسې زړونو نه به څنګه آینې جوړې دې. پلګېدلی اور مو واچولې لا زیاتېده، پلګېدلی اور مو واچولې لا زیاتېده، څه عجیبه ده له اوبو نه هم لمبې جوړې دې. او ښایي دا فکر راته ستا په شتون یقین وبخي، خای دا فکر راته ستا د شتون یقین وبخي، د اسمانونو ترمنځ څنګه فاصله جوړې دي. او زموږ د کلینا ډیری خلک په دې کډه شول چې نور ځای نه و پاتې، هر ځای هدیرې جوړې دي. او ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، په ټول تیاره مالت به سمې انګازې جوړې دي.
ډیر ښایسته خسته شاعری مکړې. څومره وخت کېږي شاعری کوي؟ چې اوریدونکو سره به دا پوښتنه مې دوامدار ډول د شاعرانو نه دا پوښتنه کېږي، څومره وخت کېږي شاعری کوي؟
زه خو کوم، شاید څوک باور ونه کړي، ډېر وخت نه کېږي، بس یو پنځه شپږ میاشتې ده. پسې
په دې شپږو میاشتو کې د څومره شاعري کړې ده؟ ځکه چې دغه اوله کې څوک شاعري ته مخه کې، ډېر ترې لیکل کېږي.
بالکل، په لومړیو میاشتو کې، البته یو دوه میاشتو کې زیاته شاعري به مې کوله، شاید تر اتیا او داسې شاوخوا کې غزلې مې لیکلې وي او همدارنګه څو نظمونه، خو اوس سره کمه شوې ده او منتظر یم چې الهام راشي ورسته یې ولیکم.
نو شاعری مې داسې ده چې که نوې په لاس درغله نو سړی نه ډېره لیکل کېږي، که څنګه؟ دا تجربه لري؟
او بالکل، دا تجربه راته شوې ده. بیا ډېرې فکر دا دی کنه چې په پسرلنۍ هوا کې، چې هوا ډېره ښه وي، ډېری کسان عام خلک دا فکر کوي چې خلک به شاعري کوي، سره دې چې داسې نه ده. هغه وخت ما شاعري نه وې پیل کړې وه، د ژمینا یو څه وخت مخکې ډېره شاعري به مې کوله، خو اوس دا د هر څه زمینه هم صحیح ده، دغه فضا هم ورته جوړه ده، خو بس نه شم کولی.
درسي مصروفیتونه یا درسي ماحول سیکلي د شاعرانو په وړاندې هغه ستونزې ورته ایجاد کنه؟
شعر خو فکر کوم دا یو داسې علاقه ده چې که ته څومره مصروف اوسې شاید در سره واوسي کنه، ځکه دا د زړه هغه علاقه مندي ده له یو څه سره، شعر سره. خو بیا هم کېدای شي لږه لږه مخه ونیسي، اما اجازه نه ورکوو دومره چې اسم ورته پرې نه دي.
بیا هم ستا یو غزل اورو، ځکه اورېدونکي به د دې په تمه یي چې ستا ډېره شاعري واورې خبرو په ته.
وایي چې د لیونی عشق په آخره مرحله کې پروت دی، د لیونی عشق په آخره مرحله کې پروت دی، دا کس له ډېر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی. او ستا یاد مې ښکلی د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، ستا یاد مې ښکلی د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، پرون چا چیغه کړه ژوندی په هدیره کې پروت دی. او لاړ بې سکونه خلک شول په بدیت کې مقیم، نور نو دا مه وایه سکون په زمانه کې پروت دی. او کته ونه غواړې زه سا هم اخیستلی نه شم ربا، قدم قدم مې ستا په اراده کې پروت دی. او ترې تاویدای هم نشم، مینځ ته یې هم نشم ورتلی، ترې تاویدای هم نشم، مینځ ته یې هم نشم ورتلی، ژوند مې په داسې اورورینه دایره کې پروت دی. او کبر کوا خو دومره نه ملنګې خواره بشې، کبر کوا خو دومره نه ملنګې خواره بشې، زما د پاچا غوندې زړه ستا په دروازه کې پروت دی.
یو بل غزل هم درنه اورو، یا به نظم واورو که نظم ولرې؟
عمر سره د نظم. نظم دی د ژوند په نوم، وایي چې ای ته پوهېږې چې ژوند څه ته وایي، ای ته پوهېږې ژوند د چا نامه ده، چې نه وجود او نه حواس لري او نه مړ کېږي، ژوند د یو داسې نامرئي موجود د سا نامه ده، بس انسانان یې غلامان دي او نخرې پرې کوي، چې څنګه خوند ورکړي هغسې زمزمې پرې کوي. خو ته پوهېږې، خو ته پوهېږې که انسان نه وي دا ژوند به څه وي، هېڅ به هم نه وي، بې اوبو منګي بې سا جسد ته ورته به وي، هغه جسد ته ورته چې ارزښت بایللی او د ساکښو ترېنه ویره کېږي، که چیغې هم وکړي چې مه ډارېږئ، خو د ژوندیو هومره ډېره کېږي. ای ته پوهیږي ژوند کتریخ دی خوګلنی هم لري، ګنا ته هم کله په خور ګوري خو بیا رنګونه ثوابي هم لري. ای ته پوهیږي زه هم تر دې زیات نه پیژنم، بس نور بچو وایم څنګه یې تعریف کړم در تازه، ډیر څه پیژنم خو ځینې کیفیت نه پیژنم، خو دومره وایم دومره وایم چې ژوند د خواږه ماشوم لومړۍ خبره، ژوند د سپینګیری پلار وروستۍ خبره.
ډیره مننه. د خویندو لپاره به د پیغام څه په وروستیو کې ستا پیغام به د خویندو لپاره وړاندې کړو، او یو غزل هم راته ووایي.
سمه ده. بس پیام خو پیامونه ډېر ورکړل شوي دي، په کار دا ده چې اوس عمل پرې وشي. خو زه بیا هم خپل هغه کوم شخصي فکر مې چې دی ورته وایم، هغه دا دی چې هېڅکله له مبارزې لاس مه اخلئ، او په دې تمه مه پاتې کېږئ چې څوک به راشي او ستاسو ژوند به در جوړ کړي. دا هېڅکله امکان نه لري. که موږ خپله ونه غواړو شاید هېڅکله هم تغیر ونه شو کړی. نو راځئ هېڅکله دا مه وایاست چې موږ نشو کولی، هېڅ امکان نه لري چې څوک څه ونه شي کړی. دا کلمه باید له خپل ذهن لري کړو چې نه کېږي، نشم کولی او ناممکن ده. اوس د امکاناتو زمانه ده، هر څه امکان لري. نو پکار ده چې هېڅکله له مبارزې نه لاس ونه اخلي.
ډېره مننه. او غزل ته دې په انتظار.
وي غزل دی البته، وي اسمان ته نه کوزیدل ځمکې ته خاته وګړي، اسمان ته نه کوزیدل ځمکې ته خاته وګړي، شیلار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي، او چیرته چې هیڅ د مکېدو لپاره غېږې نه وي هلته مجبور او خپل ځان کې پرېوته وګړي. او په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل، په کومه لار چې بوم ولاړه بس راتله وګړي. او نړۍ له ټولې اسانتیا سربېره هم داسې وه له بدبختۍ بفکې په وچه ډوبېده وګړي. او یو چا ویل چې د بقا زمانه دا رنګه وه چې هېڅ به نه مړه کېده، وګړي. او ډیوې موږ داسې ښار کې ژوند ته اوږې کېښودې چې په سرکونو به یوه هر ورځ پراته وګړي. او اسمان ته نه کوزیدل ځمکې ته خاته وګړي، چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي.
ډېره مننه سمرکې ته مو وخت.
هیله کوم تاسو نه هم ډېره مننه چې زه مو راوبلله.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د صوفی او سالک د سیر او سلوک د کشف او مشاهده د آل او بیالی بیل عالم دی. صوفی او سالک چې کومه برخه لټوي هغه هم داسې نه وي لکه عام خلک یې چې لټوي. دوی د کومې خزانې لټه کوي؟ دا به د خزانې په نقل کې واورو چې فرشته مرسلې راوروي.
خزانه. یو بوټ به هره ورځ ځنګله تته او بوټي راوړل. که به کله باران ورېده یا به ناروغ و یا به مجبوره و چې کار ونه کړي او له خلکو سره مړی ژوندی وپالي، په هغه ورځ به وږی نهار ویده کېده. په ځنګله کې یو بزرګ اوسېده. بزرګ به بوټبا ته کتل چې د وخت په تېرېدلو سره بوډا کېږي او له کاره وځي. نو یو ورځ یې ورته وویل، ته ولې په ځنګله کې لږ وړاندې نه ځې؟ بوټبا ځواب ورکړ، د څه لپاره؟ کار څومره له لرې ځایه بوټي راوړم هغومره به ډېر ستومانه شم، او اوس خو نو د ځوانۍ زور هم راکې نشته. بزرګ ورته وویل، زما مقصد دا دی چې که لږ وړاندې لاړ شي هورې به د مسو په یوه کان واوړي. که د بوټو په ځای ښار ته مسی اوسې نو د اوو ورځو ډوډۍ به درکړي، بیا به دې ته اړینه یې چې هره ورځ ځنګله ته راشي. بوټ به له ځان سره وویل، راځه توکل په خدای. ده د بزرګ خبره ومنله او د ځنګله په منځ کې د مسو لویه زیرمه وموندله. بوټ به څادر ورته وغوړاوه، مسی پکې رابار کړل او په ښار کې یې د لرګیو د بار د اوو چنده په بیه وپلورل. بوټ به له ډېرې مودې وروسته پوره یوه اونۍ په کور کې بېغمه ناست و او ډوډۍ لرله. دا چې هفته پاس ځنګله ته لاړ د بزرګ پښو ته ور ولوېده. بزرګ ورته وویل، دا خو دومره خبره نه وه، که زما منې نن په ځنګله کې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بوټ به ورته وویل، نه نه، کلا ډېر وړاندې لاړ شم بیا ګمان نه کوم چې هلته مس وي. بزرګ ورته وویل، زه پوهېږم چې لا وړاندې مس نشته، خو ورې به د سپینو زرو په کان واوړي. یوه پیره سپین زر د درېو میاشتو ډوډۍ درکوي. بوټ به په ځنګله کې ښه وړاندې لاړ، هورې د سپینو زر کان ومونده او په بازار کې په دومره لوړه بیه وپلوره چې پوره درې میاشتې بیا راتللو ته اړتیا نه لیده. درې میاشتې وروسته چې بوټ به ځنګله ته لار او د بزرګور باندې سترګې ولګېدې. ورته یې ویل دا ځل نور هم وړاندې لاړ شه، هلته به د سرو زرو پکان پیښ شي او په یو نوبت کې به دومره بار ورڅخه یوسي چې پوره یو کال به د ډوډۍ په غوړیو کې وي. د بوټ بازړه په ټوپونو شو. د خدای پماني نیت یې وکړ چې سرو زرو ته ژر تر ژره ځان ورسوي. خو بزرګ ورته وویل شیبه نیمه رانه مځه، ته به بیا پوره یو کال ځنګله ته رانه شې، خو زه به بوډا شویم او دلته ډیر وخت نشم تیرولی. ته چې کال دا وخت راځي ما شاید ونه وینې، ځکه خو غواړم چې خپله بله خبره هم درته وکړم او هغه دا چې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بې صبر شوی بوټ به وویل ستا یې کور ودان، خو چې سره زر پیدا کړم نور به لڅه غواړم. بزرګ ورته وویل که نور هم لږ وړاندې لاړ شي د الماسو په کان به واوړې، د سرو زرو یو بار به د یو کال ډوډۍ درکړي، خو د الماسو یو بار دې د ټول عمر مصرف پوره کوي. بوټ بس هم دستي د الماسو د موندلو په نیت د ځنګله منځ منځ ته روان شو او د پړکېدونکو الماسو له ټوټو یې څادر ډک کړ. د راتلو په وخت چې د بزرګ سترګې ورباندې ولګېدې ورته یې ویل نور نو زه او ته شاید هیڅ وخت ونه وینو، ځکه خو غواړم چې زما وروستی پیغام هم واورې. اوس چې نور د ډوډۍ د پیدا کولو غم د سره نشته، د ظاهر سفرونه پرېږده، ځنګل هیر کړه، لرګي هیر کړه، د مسو سپینو سرو او الماسو خزانې هیر کړه، د باطن سفر پیل کړه، خپل گریوان ته سر ښکته کړه او تر ټولو ګران بای خزانې ته ځان ورسوه. د دنیا تر ټولو قیمتي خزانه د انسان په زړه او فکر کې ده. ته که دا تر ټولو لویه خزانه غواړې نو زما غوندې د باطن سفر او فکر کولو ته وخت ورکړه. بوټ به ورته وویل له ما سره به همیشه دا سوال و چې دومره خزانې در معلومې دي، ولې په خپله نه ورځې او نه یې پلورې؟ ته ځکه نه ورځې چې تر ټولو قیمتي خزانه دې موندلې ده، دغسې ده؟ بزرګ ورته وویل هو، چې کله مې د الماسو خزانه وموندله نو مرشد مې راته وویل چې تر ټولو لویې خزانې ته ورشه، تر ونې لاندې کینه او د باطن خزانې ته ځان ورسوه.
محمد اسماعیل اخمل هغه خوستی ځوان دی چې څو کاله مخکې یې په ډیرو کمو امکاناتو په خوست کې د یوې راډیو د جوړولو هوډ وکړ. له کورنۍ رانیولې بیا نورو ځایي خلکو او د دوی په وینا زورواکو ډول ډول خنډونه ورته جوړ کړل، خو اخمل خپله مبارزه پرې نه ښوده. پایله یې دا شوه چې په دې وتوانېد چې د راډیو تر څنګ تلویزیوني خپرونې هم وکړي. اولته له ژورنالیزم پوهنځي څخه تازه فارغېدونکو محصلانو ته دا عملی کار زمینه د یو انسټیټیوټ په بڼه مساعده کړي. ښاغلی اکمل کابل ته راغلی او زموږ همکار نورګل شفق په خوست کې د رسنیزو فعالیتونو ستونزو او لاسته راوړنو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوه.
اسماعیل حقمل صاحب خیر راغلی خوست نه. پام دې پیژنم چې نوم دې اسماعیل حقمل دی او خوست نه راغلی او هلته په رسنیز برخه کې ځینې ژورنالیستي هڅې کوي. نو اول به همدې ځای نه شروع کړو چې ته په دې برخه کې څومره دخیل یې، نوره خبرې به وروسته کوو.
شفق صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته هم بلنه راکړه او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته هم نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. شفق صاحب زه تقریبا لس کاله کې چې رسنیز ډګر کې کار کوم او اوس د یون میډیا ګروپ مشر به حیث کار کوم. په دې کې راډیو، تلویزیون، د ژورنالیزم یو انسټیټیوټ او یو مجله شامل دي.
حقمل صاحب، خوست دغه سی یو ولایت ته چې که یو خو کله دا خبرونه ورنه اوریدل کیږي چې ډېر خزینه زده کوونکي هلته شته، پوهنتونونو ته ځي، په ځینو دفترونو کې هم کاري مواقع دوی ته مساعد دي. همداسې بیا بل خوا که وګورو نو د خوست اکثره ځوانان مسافر کیږي نورو هیوادونو ته د خوارۍ مزدورۍ لپاره، او دا خو یوه مسله ده، ولور دی او نوره کیسې دي. خو زه په دې مسلو نه غږېږم، زما ستاسې خبرې همدا د رسنیو په اړه دي. نو که راته وایي هلته همدغه ژورنالیستي هڅې او د رسنیو فعالیتونه څنګه دي؟
شفق صاحب، کله چې طالبانو له سقوط وروسته نوی دولت راغی، په هغې کې هغې نه وروسته په خوست کې په ټول افغانستان کې رسنیز فعالیتونه ډېر چټک و، خو بیا په خوست کې د فعالیتونو لکابل نو ورسته یاد لوی خرنه ډیر چټک و په خوست کې هلته سیمایزه اته نه رادیوګان سیمایزه د چې خوست نه فعالیت کوي 15 فور شاوخه مجلې دی چې هلته کار کوي دوه شخصي تلویزیون یو ملي تلویزیون چې کار کوي نو نسبتا نور زاینو ته جغرافیه د خوست چې ګوره هغه ډیر کوچنی ولایت دی خو نفوس زیات دی هغه رسنیز فعالیتونه ولا بیخی ښه روان دي نسبت نورو ځای ته یو وخت کې به چې لومړی وخت و لومړی کالونو کې به د خوست خبریالان ان تر غزنی پورې تلل لوګار غزنی پکتیا او پکتیکا ټولو ولایتونو خبري پوښښ او د نور لپاره د مواد راټولول لپاره به د ټولو ولایتونو ته دوی سفرونه کول نو ورو ورو بیا نورو ځایونو کې هم راډیوګانې او تلویزیونونه جوړ شول خو خوست چې و خوست اوس هم لکه د زون هغه د رسنیو تیر تود بازار خوسته
تاسیم یادونه وکړه د طالبانو رژیم سقوط نو ورسته کادرونه کم و د رسنیو په برخه کې هم ځینې داسې کسانو تم کارونه پیدا شول چې هغه اماتور یعنی د سیم مسلکی ژورنالیزم نو ویلې نو تاسیم کاغه د لمړنۍ ورځو په اړه راته وایي خصوصا شاعران او ادیبان به په هغه کې ډیر دخلو په رسنیو کې هغه د لمړۍ وختونو کې څه تاسو راته و کې
شفق صاحب رښتیا هم چې لومړی کې هر څه چې وی هر څه چې اساس یکو دلکی لومړی کې ډېر خامې لري نو هغه وخت هم لومړی کې ډېر زیات مشکلات وو وسایل ډېر کم بوت وو به دې ډېر ابتدی وسایل نه منکار اخیستلو لومړی کې رښتیا هم چې ډېر زیات ستونزمنه و او داسې یو ځای کې موږ پایل وکړلو چې زموږ سټوډیو دومره کوچنی و عمل ته به سټوډیو و او غلطه مو د تخنیک چارې هم کولای حتی تر دې ځای فق صاحب چې هغه کوم ځای چې سټوډیو و داس یو ځای و چې یو سولر نه مکار اخیستلو نو هغه ډیر تیار ځای و داس یو ځای و چې حتی کدر ته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وي او حتی کله نه کله به داس وشول چې موږ به چې په خبرونه کې ناسو مار به راووتلو یعنی داس یو حالت نه موږ را پیل کړی دی شفق صاحب ټول کارونه په خپل کول کله چې موږ د راډیو لپاره مو انتن نصبولو او یا دا نور کارنه مخک وړه هر څم په خپل وکړل سره د چې موږ په دې کې تجربه نه لرل چې څنګه خو هغه کوم څه به چې ورسره هغه هدایتنامه چې ورسره و نو هغه به مو ورته لوستل بیا موږ هغه سره هغه کارونه پر مخ کې بول ځکه موږ سره دومره پیسې هم نه وي چې موږ مسلکي کسان ته ورکړي وای هغه راته نصب کړي وای هغه لومړی کې هغه مایکونه چې وم شفق سره موږ عمل ته په خوست کې وخت سلام دغه مایکونه چې په جمعتون کې د لاوډ سپیکرونو لپاره په کاریږي ډېر کیفیت ټیټو هغه نام کار خو تقریبا 15 دنې مایکونه موږ په درنیم زره کلداري اخیستو نو په ډېر داسې یعنی کم امکانات سره موږ پایل وکړلو خو ورو ورو ښه کېدلو هغه نو ورسته چې د کرکټ لوبې به موږ نشوالې په هغه وخت کې ځینې ګردي میزونه موږ درلودل او ځینې نور ډېرې ښې خبرونې پایل کړلې چې یعنی هغه رسنۍ کې موږ داسې لومړی کې چې راډیو پایلوله و موږ کتل چې کوم شان پر رسنۍ کې نشته او ته خلکو لیوالتیا د څه سره ده نو هغه چې وکړل د هغه پاسه سره موږ خبرونې بیا جوړې کړل خپل تقسیم اوقات مو په دې ډول جوړ کړلو نو خلکو ډېر زیات هرکلی وکړلو ډېر خوند وکړو ورکړلو نو بیا یو موثر غلی په هغه وخت کې سروې کړی و بیا نه پیغام ډېر خلکو ورته ویل چې دا خبرونې زموږ ډېرې خوښيږي نو هغه بیا ماته زنګ وکړل چې دا خبرونه موږ چې سروې کړی دا خلک اوریدونکو ډېر لري موږ غواړو چې دا خبرون لپاره موږ ځینې مواد لرو یا اعلانات درکو تاسو ته نو هغه چې هغه موږ ته اعلانات راکړل هغه بیا ډېرې خو نه وروره
امکانات پیدا
بالکل هغه نه ورسته بیا یو بل موثر راغله چې د مهاجرینو لپاره کار کول هغه خوست چې کله مهاجرین راغلل کډوال راغلل د شمالي او جنوبي وزیرستان نه نو په هغه وخت یو بل موثر و چې هغه بیا د مهاجر لپاره کار کول هغه بیا موږ ته پروژه راکړله نو ورو موږ دغه خپل امکانات هم ښه کېدل بیا موږ هغه نه ورسته وغوښتل چې تلویزیون جوړ کړو شفق صاحب خو تلویزیون لپاره بیا هیڅ امکانات نه لرل ځکه هغه ډیر زیات پیسو ته ضرورت وو دلته موږ پوښتنه وکړله چې څومره صرف اور بندرزی هغه بخیز $16 ډالر راته خودل بیا مې خپل هڅه پایل کړل چې د انټرنیټ لارې وي ګورم بل اخره دا کمپنۍ مې را پیدا کړل چې کومه نړیواله متبرې کمپنۍ دی هغه سره مې اړیکه ونیوله بل اخره هغه سره مې ډېر ښه اړیکه جوړې کړلې وسایل مې چې ټول وسنجول دلته چې تر ګمرک او مونږ ته چر رسیدې څومره تمامي کې نو ډېر په ارزانه تمامېدل نو هغه و چې ځینې یو شمېر تلویزیون ته ورغلل او رادیوګانو ته ورغلل کچیر ته وسایل غواړي موږ درته کولای شو دا وسایل په ارزانه درته پیدا کو نو یو تلویزیون وو هغه دوه درې ترانسمیټر یا دستګان غوښتې، یو دوه نور رادیوګان وسایل غوښتل، ډېرو رادیوګان د وسایلو تلویزیونو چې راجمع شول، یو ځل مو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړو نو ډېر پارزانه موږ ته تمام شوه. یعنی هغه خپل وسایل څو شیان چې موږ غوښتل هغه داسې وکړه لکه موږ ته چې مفت تمام شوي. په دې ډول سره موږ وکولای شو چې تلویزیون هم پیل کړو. کله چې راډیو پیل کړله هغې لپاره موږ کارکوونکو د کمښت سره مخامخ وو، ځکه دا یو ډول مبارزه وه، ځکه نه مو چاته معاش ورکول او نه مو ډوډۍ ورکوله، هېڅ امتیاز مو نه ورکول. هغې به راتلل د یوه احساس له مخې به کار کولو. بیا مو د ترڅنګ کې ورسره د ژورنالیزم انسټیټیوټ هم جوړ کړلو چې عملي او نظري زده کړې به مو ورکولی. نو هغې د ژورنالیزم د انسټیټیوټ د موادو نه موږ بیا په راډیو کې هم کار اخیسته، هم به زده کوونکي او هغه څوک چې څلورم صنف نه به د پوهنتون نه فارغ وو هغه بېچاره به په هېڅ نه پوهېده، عملي کار به هېڅ نه و کړی. نو هغه به چې کله موږ راوستل و درې میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې موږ پروګرامونه لرو، په درې میاشتو وروسته به دوی دومره یو برجسته کسان شول، ځکه دوی به تیار څلور کاله کار کړی و، یو نظري به یې درسونه ویلي وو خو عملي کار ته به یې ضرورت وو. نو هغې موادو نه بیا موږ هغې مرکبه چې وه مثلا خبر ریپورټ څه شیان به و هغې نه موږ به په راډیو کې هم استفاده کوله، هم د راډیو کار ورباندې جوړو، هم د ژورنالیزم انسټیټیوټ کار ورباندې جوړو. نو داسې یو بل دغه پروګرامونه یو بل سره سپورټ کول، یو بل ملاتړ کول، بالاخره ورو ورو موږ پښو ودرېدلو.
حکمل صاحب، د هر کار لپاره ځینې خصوصا رسنۍ دا ځینې لارې چارې لري چې فرضاً ته جواز واخلې او اړوند ادارې د هغوی سره په تماس کې شي د فعالیت د جواز اخیستلو لپاره، په دې کې فرضاً کوم مسلو سره تر اوسه مخ شوی یا افغان دولت په دې کې مرسته کوي یا غلارې چارې پیچلی دي؟
شفق صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. رښتیا هم چې دلته اوسه پورې هم دغه کوم پروسیجر چې دی، د هر پروسیجر ډېر اوږد دی، خو خصوصا د رسنیو دپاره چې کوم پروسیجر دی، یو ځل به ټول پروسیجر په خپل مربوطه ولایت کې سرته رسوي، د امنیت نه، د څارنوالۍ نه، اطلاعات فرهنګ نه، مستوفیت نه، امنیه قومندانه، د ټول نه به اسناد خلاصوي. هغې نه وروسته بیا یو کمیسیون وي، تخنیکي وسایل ګوري، هغه کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا امنیتي کمیسیون، د امنیتي کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا مرکز ته راځي، مرکز ته بیرته همدغه ټول ارګانونو ته بیرته ځي، بیرته خوست ته دغه مکتوبونه لیکي چې دغه سړي په اړه معلومات راکړي، بیرته هغه ځای نه معلومات غواړي. نو دغه پروسه بیخي سره پیچلې ده، بیخي ډېر وخت نیسي او ډېره خسته کنه ده. او بل هم شفق صاحب، چې ځینې خلک په سیمه ایزه کچه یا په خپل ولایت کې یا زورواکي یا څوک یا هغه څوک چې شخصي ګټې په خطر کې ویني، نو هغوی یو ډول هڅه وکړله چې زموږ د دې هغه هڅو مخه ډب کړي. خو الحمدلله کومه ژمنتیا او کوم کلک هوډ چې موږ لرلو، نو انشاءالله چې موږ وکولای شول چې هغې نه تیر شو او بالاخره انشاءالله د جواز چارې هم خلاص شولې. تر اوسه خو موږ د تلویزیون امتحاني خپرونې لرو او د نن ورځ به انشاءالله رسمي خپرونې پیلېږي.
اوس فرضاً تاسو څه ډول خپرونې هغه امتحاني چې لرې څه ډول دي؟
زموږ د راډیو نوم یون په نوم ده او د تلویزیون نوم زرغون دی. اوس مهال موږ چې اکثره سپورتي خپرونې نشرو، سپورت پکې دی. کله چې بیا امتحاني نشرات پای ته ورسېدل بیا موږ ورته یو ښه منظم پلان مو نیولی، هغې مخکې نه مخته ځو انشاءالله.
رسنۍ د دې تر څنګ چې خلکو ته معلومات ورکوي، پیښونه خبروي، ځینې روزنیزې خپرونې هم لري. تاسو مخکې اشاره مو وکړه ورته د عامه پوهاوي په برخه کې دوی سره مرسته کولی شي. تاسو هغه ډېر فوکس یا هغه ټینګار په چی شي دی؟ سپورتي برخه ده، داسې ځینې روزنیزې برخې هم لرې؟ نه،
بالکل. شفق صاحب، په راډیو کې موږ بلابل خبرونه خبری، سیاسی، اقتصادی او ټولنیز موضوعاتي خبرونه لرو. په تلویزیون کې موږ اکثره برخه بیا د سپورت ته ځانګړي کړې ده، ورسره سیاحت ته، طبیعت ته.
او به خیر وروسته پوښتنه به دا وکړم چې د ښځینه طبقې ونډه څومره ده په خوست کې د ژورنالیزم په برخه کې، که هغه تلویزیون دی که راډیو ده که مجلې او نورې رسنیزې برخې دي؟
په مجلو کې فعلا مېرمنې کار کوي، پخوا په تلویزیونونو کې هم ځینو دولتي تلویزیون کې کار کولو، راډیوګانو کې کار کولو، اوس هم یو نیم شمېر شته چې په رسنۍ کې کار کوي. هغه د دوی ونډه هم ښه ده.
ډېره مننه حکمل صاحب،
بښنه غواړم که وخت لرې. یوازې یوه مسله غواړم چې هغه ووایم. شفق صاحب، د پلارون نه یو ګیلا غوندې کوم. هغه پلارون داسې دي چې اولادونو ته د دوی فکری وړتیا په اساس نه بلکې د دوی د عمر په اساس سره صلاحیت او ورکوي په دوی باندې باور کوي او دا ډېر استعدادونه وژني او د ډېر پرمختګونو مخه ډپ کوي.
یعنی دوی فکر کوي چې زه د اولاد په خیر فکر کوم خو هغه یو ډول هغه اولاد ته تاوان وي.
بالکل شفق صاحب، زه پخپله په لومړی کې سره دی چې د اقتصادي ستونزې وي، د نورو ناخوالې وي، د دې ترڅنګ د ډېر د نظر اختلافات سره په خپله کورنۍ کې له پلار نه رانیولې تر کشر د کورنۍ پورې ټول زما مخالف وو. قسم زه د کورنۍ کشر زه یم، خو دوه درې کالونو اختلافونو وروسته مې دا ورته ثابته کړه چې زه کولای شم چې یعنې د دې وړتیا لرم دا کارونه کولای شم. اوس مې پلار هم خوشحاله دی، ورونه مې هم خوشحاله دی، کورنۍ مې هم خوشحاله ده او ټول افتخار هم کوي وایي آفرین. نو له پلارونو مې غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو سره د دوی د ځیرکتیا د دوی د فکر په اساس سره چلند وکړي. یو زوی به مثلا هغه به ډېر ښه فکر لري، عمر نه به کم وي خو فکري لحاظ به هغه ډېر مشر وي. یو څوک به مثلا ډېر عمر به ډېر زیات وي خو فکري لحاظ به دومره مشر نه وي، یعنې دومره ښه فکر به نه لري. نو هغې په اساس سره باید دوی چلند وکړي، نه دا چې
غوږ ورته ونیسي، د دوی مشوره واخلي او د دې په ځای چې ورته ووایي چې نه ته نه پوهېږي، وګوري چې دی څومره پوهېږي او وخت ورکړي، لکه تاسو ته چې هغه د وخت درکو تاسو ځان ثابت کړ.
بالکل.
نو ډیره مننه خوشحال اوسئ اقمل صاحب.
کور مبارک.